افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د دولت او طالبانو د ملک چې پلاو ترمنځ بل بر پړاو خبرې به په ټاکلي وخت یعنې د جنوري په 15مه پیلېږي، خو د ځای په اړه به دواړه لوري توافق کوي. د سولې د بهیر په ترڅ کې د ورستیو پرمختګونو په اړه مو د چارو د یو کار په نظر هم اخیسته. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسدالله لودین د خبرونو اوروي.
په بغلان او روزګان کې نږدې دیرش امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي. د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. او په امریکا کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر پرون بیا د ریکارډ کچې ته لوړ شو. بشپړ خبرونه. په بغلان او روزګان ولایتونو کې د نږدې ډیر شو امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوی دي. په بغلان کې د پولیسو ویان جاوید بشارت وایي د پلخمري د وزیر آباد پر پوسټه تیر شپه طالبانو بریټ کړی چې پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې. بشارت ازادي راډیو ته د مرګ ژوبله شمیر نه خي، خو د بغلان د ولایتي روختون مشر عین الدین سیادی وایي دوی تر دغه جګړې ډیر لس جسدونه او 15 ټپيان ورول شوی چې اکثره یې پوزیان دي. بلورتا د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا شوې. د اورزګان د والی ویاند احمد شاه ساحل وایي دهراود کې تیر شپه له طالبانو سره جګړه کې پولیسو ته مرګ ژوبلې اوختي، خو کراشمیري نه خي. ولسی جرګه کې د اورزګان استاذي بسم الله جان محمدي چې خپل د دهراود اوسیدونکو دی وایي دغه جګړې کې شاوخوا 15 لسنه امنیتي ځواکونه وژل شوې. ما سمه ټول شپه
د رینین ساته جنگ وسره کړی دی تقریبا شاوخوا دا شیدان وو او لکه څوک زخمیانې هغه معلوم نه دي. د ولی محمد په نامه سرپرست قمندان هغه هم شامل دی.
د دواړو پیښو په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. خپلواکو سرچینو هم امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې دا شمیر نه دی تایید کړی. دفاع وزارت په دهراوت کې د جګړې په اړه دومره ویلي چې دغلته تیر شپه جګړه شوې چې ولس طالبان پکې وژل شوي او شپږ نور ټپيان دي. دفاع وزارت ویلي د دهراود شاوخوا سیمه د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. افغان حکومت وایي د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی له دوی سره په مشورې پاکستان ته سفر کړی. دا خبره د افغانستان بهرنی چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې کړې او ویلي دي چې حکومت له دې سفره خبر دی. خبر پاڼه کې راغلی اسلام آباد ته د طالبانو دا سفر کابل ته د عمران خان د وروستي راتک په نتیجه کې کیږي. افغان دولت ویلي پاکستانی لوري ته دا غوښتنه رسول چې افغانان د تاوتریخوالي کمښت اوربند او تلپاتې سوله غواړي. د افغانستان دولت ویلي هیله لري پاکستان ته د طالبانو سفر د هدفونو ته په رسیدو کې عملی پایله ورکړي. پرون په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر ویل چې د دوی د همدې دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته ځي چې روسي راپورونه وایي دغه پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د کورونا د دویم څپې د زیانونو او ستونزو د کمولو پر لارو چارو خبرې وشوې. په دې اړه غونډه کې چې نن آر کې جوړه شوې وه د یونما، یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان استازو افغان دولت ته د برخو کې د مرستو ډاډ ورکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی له عام روغتیا وزارت او همکارو موسسونه یې وغوښتل چې په لومړي ګام کې ټولې وړتیاوې په روغتونونو کې د اکسیجن وسیلو په برابرولو متمرکز کړي. خاغلی غنی د غراز ویلی روغتونونو کې د سړو خونو وړتیاوي باید بلی شي چې د کورونا واکسین د ساتنې او ویش چارې له خان سره مخامخ نشي. رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تر اوسه نږدې 50,000 کسان په کورونا اخته شوي او څه باندې 2,000 کسان ترې مړه شوي. خو چارواکو بیا له دې وړاندې ویلي چې غیر رسمي شمیرې له دې ډېرې لوړې دي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت یو چارواکي ویلي له اتریش او بلغاریانا یو لستنه رد شوی پناه غوښتونکي نن سهار کابل ته راورسېدل. د جرمني ډي پي اي اژانس ویلي ټاکل شوی همدې الوتکه کې له سویډن هم یو لستنه افغان پناه غوښتونکي بیرته وطن ته ولېږل شي، خو د کورونا اړوند ستونزو له کبله د هغوی سفر ځنډېدلی دی. په امریکا کې په کورونا د اخته شو کسانو شمیر پرون بیا د ریکارد کچې تلول شو. دا په داسې حال کې ده چې د غلطه څخه باندې سلو روغتونونو خپلو کارکونکو ته د کورونا ضد واکسین پیل کړی. د امریکا ټولو 500 ایالتونو کې روغتیایي مرکزونو ته دغه واکسین چې د فایزر او بیو انټیک شرکت لخوا جوړ شوی رسیدلی دی. د جان هپکنز پانتون شمیرې ښیي چې امریکا کې په یوه ورځ باندې 2,48,000 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. په امریکا کې تر اوسه 3,300 ډیرو کسانو په کووید 19 ناروغۍ ژوند له لاسه ورکړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له دهرا بهرنیو جنگیالیو وغوښتل چې له دغه هیواد ووزي. د امنیت شورا د اعلامیه د روسیې ملاتړ هم لري. روسیه په خپل په دې تورنه ده چې له پوځي قراردادیانو سره مرسته کوي څو لیبیا ته جنگیالي واستوي. او ټاکل شوی د اروپا پارلمان نن ناوخته د سخاروف معتبره جایزه د بلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکایا او د مخالفانو یو شمیر نورو مشرانو ته ورکړي. دا جایزه دوی ته د هغو خدماتو لپاره ورکول کیږي چې د فکری ازادۍ په برخه کې کړی دي. تیخانوفسکایا لیوی اونۍ راهیسې په بروکسل کې ده او د اروپای ټولنې له مشرانو سره په لیدو کتو بوخته ده. نوموړي ته به د نن ورځې په پای کې د یو لړ ځانګړو مراسمو پر مهال دا جایزه ورکړل شي. د اروپا د پارلمان مشر دویویت سواسلی په 13 اکتوبر میاشت کې ویلی و چې د 2006 کال د سخاروف جایزه د بلاروس د همغږی شورا ته ورکول کیږي. دا شورا د بلاروس د مخالف ګوندونو لخوا جوړه شوې چې د غلطه ټاکنیزو لانجو وروسته د قدرت لیک ته اسانتیاوي برابرې وي. د 50,000 ډالر په ارزښت سخاروف جایزه له 1983 کال راهیسې هغو کسانو او بنسټونو ته ورکول کیږي چې د بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو برخه کې کار کوي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان ملي مسلح د علي شورا مشر عبدالله وای د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ بل پړاو خبرې به په خپل ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15 پیلېږي. خو د ځای په اړه به دواړه لوري توافق کوي.
در مورد محل مذاکره تبر بحثای صورت خواهد گرفت. در نهایت باز به توافق دو جانب مبدل میشه.
په دې اړه مو چې د افغانستان د خاورې د نن د خبرو پر بل پړاو د افغانستان د حکومت ټینګار به د سولې پروسه لا پیچلې او ځنډنۍ نکړي د چارو دی په نظر اخیستی.
کابل هڅه کوي چې مذاکرات کې نوي بحثونه رامنځته کړي او دا متاسفانه په ګټه نه ده، د لپاره په ګټه نه ده چې هغه موږ راخلي.
په اروزګان کې ډېری هغه ښځې چې د کور سرپرستي ورلغاړې ده د نورو کارونو تر څنګ د ستنې دودیز کارونه هم کوي او وایي بل چاره نه لري.
پلان ممر سره غروي دغه تر دغه کارونه مشکو دا وره بازار کې خصوره.
د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د زده کړې پر حق خبرې کړې دي.
دا د دولت مکلفیت دی چې خزمینه مساعده کی او د کلو نه راوخله تر باندو نه راوخله تر خاریه او بل اخره تر مرکزه پوری.
او د جون په شیبو خبرونه کې مو اهم په جون په شیبو خبرونه کې هم هلمند ولایت در پیژنو.
ډیر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جاش سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
مننه چې ازادي رادیو اورید. خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله وای د افغانستان د دولت او طالبانو د امریکا پلاو ترمنځ بل پړاو خبرې به په خپل ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15 پیلېږي. خو د ځای په اړه به دواړه لوري توافق کوي. ښاغلی عبدالله، دغه څرګندونې نن د دې شورا د ملي سکرتریت د پرانست غونډه کې وکړي. هغه وویل نن د افغانستان د دولت د امریکا پلاوی له غړو سره چې نوی کابل له کابله له دوحې وبخې کابل ته ستون شوی خبرې کوي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریالۍ ناجیه صافی په راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله وای د افغان حکومت او طالبانو د خبرو دویم پړاو به له دمې وروسته په خپلې ټاکلې نیټه پیل شي. نوموړي د سرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سولې ملي سکرتریت پرانیست غونډه کې وکړي. نوموړي ویل د سولې راتلونکو خبرو ځای به د دواړو لورو په هوکړه ټاکل کیږي، خو زیاته کړه خبر دا وی چې د خبرې دننه په افغانستان کې وشي.
لومړنی مرحله تر سره سو، ان شاء الله تمداد چی په ټاکلي مده دا خبري بیرته پیل سي. د خبرو ځای ټاکل به د دواړو دورو هوکړې پورې تړلې وي. موږ غواړو دا بولو چې دا خبري افغانستان کې وسی، خو د خبرو ځای باید د دې بهیر د مخنیوي سببونه ګرځي.
د سولې ملي سکرټریټ به د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې فعالیت وکړي چې غړي به یې تر ډیره د مدني ټولنې وي. ښاغلي عبدالله په دې اړه په جوړه شوې ناسته کې وویل چې له افغان مرکچي پلاوي سره چې کابل ته ستون شوی نن یوه ناسته هم ولري. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار حمدالله محب غوښتنه کړې وه چې د افغانانو د خپل منځي خبرو دویم پړاو دې په افغانستان کې وشي. نوموړي دا هم ویلي وو چې طالبان چې د افغانستان په هر ځای کې خبرې غوره بولي، دوی به ورته اسانتیا وی برابرې کړي. تر ښاغلي محب وروسته ولسمشر غنی هم د کابینې غونډه کې ویلي چې خبرې دې په افغانستان کې پیل شي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې وړاندیز موخه د مذاکراتو تخریبول دي. ښاغلي محمد نعیم ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې لیکلي، داسې مهال چې د مذاکراتو لپاره ځای ټاکل شوی او دواړو لورو هوکړه کړي، په داسې وخت کې د دې ډول موضوع مطرح کول بل څه ښیي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تیره شنبه په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مرکچي پلاو په خبرو کې د جنوري تر 15 نیټې د دمی اعلان وکړ. دا څرګندونې چې له نږدې دریو میاشتو روانې وي، یوازې د سولې د خبرو په کړنلارې هوکړه شوې او دا اجنډا په اړه تازه دواړو خواوو یو بل ته خپلې غوښتنې سپارلې دي. افغان حکومت په وار وار ویلي چې اوربند به د سولې د خبرو په اجنډا کې د دوی لومړیتوب وي. په قطر کې د سولې تر لومړي پړاو خبرو وروسته افغان مرکچي پلاوی تېره شپه کابل ته راغلی او طالب پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی، سو د خبرو د اجنډا په اړه مشورې وکړې. بلخوا په قطر کې د طالبانو دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د دې ډلې مرستیال مشر ملا برادر اخوند هم پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی. د ښاغلي نعیم په خبره ملا برادر او ورسره پلاوی به د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګڼو موضوعاتو خبرې وکړې.
و امردل چې د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمن بل پړاو خبرې به په خپل ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15 پیلېږي، خو د ځای په اړه به دواړه لوري توافق کوي. د افغان ولسمشر اشرف غنی په ګډون یو شمیر جګپوړو چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ خبرو بل پړاو دی چې پر اجندا متمرکز به وي، باید افغانستان د خبرو دننه ترسره شي. خو د اسوشیټ پرس خبري اژانس راپور له مخې طالبان په دوحه کې چې د دې ډلې سیاسي دفتر دی او تر اوسه له امریکا او د افغانستان د دولت له مرکچي پلاو سره خبري پکې ترسره کړي دي، خبرو په دوام ټینګار کوي. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د خبرو تیر اوږده دور ته په پام ولې د افغانستان حکومت د هیواد په دننه کې د خبرو په دوام ټینګار کوي، یا دا مسله به دا خبرې لا پیچلې او ځنډنې نه کړي؟
اصولو کې دا به تر ټولو ښه خبره وای، تر ټولو ښه خبره ده چې موږ افغانان په دې پوهېدلي وای او وپوهېږو چې خپلې ستونزې په هیواد کې دننه حل فصل کو په خپل منځو کې کړي. تاسو ولیدل چې په اول پړاو کې د اوږدوالي دلیل یو دلیل دا و چې د مذاکراتو اساس باندې طالبانو تاکید درلود سره توافقنامه دی، هغه موافقتنامه ده چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ افغان حکومت پلاوي د سره مخالفت درلوده. نو د دغه اختلافاتو په درلودلو سره دا به ډېر عملي نه وي چې دا په اوسنۍ شرایطو کې دننه شي. یوه له بلې خوانه تاسو متوجه یاست په دې کې لوی قدرتونه لکه امریکا نو تو دوی لاسري او دوی ممکن دا ونه وایي چې دا مذاکرات په کابل یا په افغانستان کې بل څه نه کوي، ځکه هغه ته لوی ګټه لري. دریو مسله چې زه فکر کوم، یو ډول کابل هڅه کوي چې مذاکرات کې دوی بحثونه رامنځته کړي او دا متاسفانه په ګټه نه ده، د لپاره په ګټه نه ده چې
افغان دولت پلاوی ویل چې موږ وقفه نه کوو، یعنی په دې معنی باندې چې موږ رخصتي نه کوو، بیرته راځو کابل ته او دغه اجنډا چې د مقابل لوري مطرح کړی ده فیرست چې دوی ته ورکړي په دې باندې خپل مشرانو سره خبرې کوو. دوی کابل ته د دې لپاره راغلي چې له مشرانو سره وغږیږي. د طالبانو هیات ولې پاکستان ته تللی؟ هلته چا سره دوی غږیږي؟ چا سره مشورې کوي؟
اول خو خبر سره موافق دي چې موږ وقفه نه کوو. دوین مسئله دا به زفکر نکوم چه دان افغانان های دوار خواهو پا اختر دا وقت سی تاسم فرادی ساعت به این سوینه و کال شروع کیه و انتی پا اروپا و امریکا که رفصتی تدیر تنوائی داره. دوین داد پا امریکا که نوی جنگور رئیس رازی دیگه تراتا که پوری مثلا د په اجنډا باندې بحث کول چې امریکایان په دې مسله کې اشراف لري، پاکستان د امریکایانو په څنګ کې پاکستانیان هم اشراف لري. د طبیعي ده چې دا خلیج زال پاکستان ته دلې دا مندرنګ د طالبانو د قطر شخصي دفتر مشل لا برادر مالته دي دوشان خوري چې یو دغه چې طبیعي ده پاکستان ته دغه طالبانو باندې بل خو امریکایان پاکستان ته وایي چې په دې کې به حد څنګه پاکستان وایي چې دا مستقیم وایي بل خو تاسو په لږ چې عمره په کابل کې ځینې وعده کړې چې د خپل فزلو طالبانو باندې استفاده کوي د فرصت استفاده کوي.
د کابل په هانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانګزای وو. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ته د طالب مشرانو نننۍ سفر په نومبر میاشت کې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په نتیجه کې د افغانستان له حکومت سره په مشوره شوی دی. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل له پاکستان سره د افغان ولس دا هیله شریکې کړې چې تاوتریخوالی د کم او اوربندې وشي. په خبر پاڼه کې دغه راز هیله ښودل شوې چې د طالبانو د مرستیال مشر او قطر د دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ طالبانو د پلاوی دا سفر به په دې برخه کې رغون کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو دغه پلاوی به چې نن اسلام آباد ته رسېدلی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او دغه راز د دې هیواد له یو شمېر پوځي چارواکو سره وویني. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې دغه سفر د پاکستان په رسمي بلنه هغه هیواد ته ترسره کیږي. دا سفر په داسې مهال کیږي چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د جنوري تر 15 درول شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سولې د بهیر لګړندې کېدو سره په افغانستان کې د جګړې اور هماغسې امبل دی. یو ډګر هم د اروزګان ولایت دی چې چارواکي په دهرود ولسوالۍ کې د طالبانو د پراخو حملو د شنډولو او دغې ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. نور بل ترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وای د دغه ولایت په دهرود ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ګڼ شمیر پلانونه ورشنډ کړي دي. د اورزګان د والی ویان احمد شاه سایل نن ازادي راډیو ته ویل چې د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې تیر شپه وسلوالو طالبانو هڅه وکړه څو یو ځل بیا دهراوت ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو افغان پوځیانو یې دغه پلانونه ورته شانډ کړه. نوموړي وای په یاد ولسوالۍ کې د تیر شپې او نن سهار د جګړې پر مهال 25 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور هم ټپیان دي. شاغلی سایل وای د یادو بریدونو پر مهال 15 افغان سرتیري هم وژل شوي او دغه راز 2 نور ټپیان دي.
تیر شپه د اورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې پر یو شمیر امنیتي او کمربندي پوستو باندې وسلوالو طالبانو ډلهیز بریدونه کړي دي چې د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شوي دي، چې په پایله کې د وسلوالو طالبانو ګڼ شمیر ته مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه برید چې دوی د شپې کړی دي پر یوې کمربندي پوستې باندې، په هغه برید کې دوی 11 تنه وژل شوي دي او 16 نور زخمیان دي، چې په وژل شوو کې یو هم د دې ډلې د ډلګۍ معاون هم شامل دي. او سهار مهال چې کوم برید دوی پر کمربندي پوستو باندې کړی دي، هلته هم دوی ګڼ شمیر ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې 8 تنه وژل شوي دي او 15 نور زخمیان دي. له بده مرغه چې افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، جګړه ده، بیا هم موږ 15 شهیدان لرو او تر څنګ 2 زخمیان لرو.
خو په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي او د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي بسم الله جان محمدي نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه په دهراوت ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د یادې ولسوالۍ د سرپرست امنیه کمانډان ولی محمد په ګډون 14 افغان سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور هم ټپیان دي. ما
شایم ټول شپه د وینین ساعت جنگ وسره کړی دي، تقریبا 14-15 شاوخوا د شهیدان لرو او لکه څو زخمیان دي. اغه معلوم نه دی چې ګل محمد لمیږي د شمع محمد کمانډان وو، مخکې جل محمد کمانډان او جل محمد ورترین کوټه اوسه او ورترین کوټه شو چې مریض وو د مریضې د وجه نو دا غسر ته څنګه وو شپږ کس دغه سره نیول امر دی وو دوی کې شن کوسې دي دا د خزاره کاسمه بولی د خزاره کادي او کور چې وو دی.
وسلوال طالبان وای تر اوسه پوری د دغه جګړې په اړه کره معلومات نه لري. د یادې ډلې ویان کاری سپه احمدی ازادي راډیو ته ویل چې دوی په دهراوت ولسوالۍ کې د سوي جګړې په اړه پلټنه کوي. په ولسی جرګه کې د ورزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدی د غراز ازادي راډیو ته وویل چې د دهراوت ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانی لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
زه څو موده مخکې ورزګان ته تللی وم چې د ورزګان والی ویل چې خلک ورته غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو خزینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولیدلی چې تاسو ته راشي ستاسې خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و، هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه ده. بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي، خو لور ته زمینه نشته. نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون یو مسؤل و چې د اساسي بشري حقونو په خبرونه کې د زده کړې د حقونو په اړه خبرې کړې وې. البته دا بشپړه خبرونه د همدې روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ، خو بیا هم په ارزګان ولایت کې تم کې وو. په ارزګان کې ډیری هغه ښځې چې د کور سرپرستي ورلغاړې ده د نورو کارونو تر څنګ د ستنې دودیز کارونه هم کوي. د کمیسیون غاړ د کمیسیون غاړ او پټوان ګنډي د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال دی. یوې کورنۍ چې دوه خویندې له همدې لارې د خپلې وزنی ورور د ښوونځي لګښت او د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي حال اخیستی دی. نورې له ترین کوټې د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې اوري.
په ارزګان ولایت کې ښځې د ستنې دودیز کار ژوندی ساتي او د دې هنر په بدل کې له خپلو کورنۍ سره اقتصادي مرسته هم کوي. له دې څخه دوې خوندې ماسومه او نوریا هم دي چې د ستنې په دودیز کار سره د خپلې کورنۍ لګښت هم پوره کوي. دوی د خپل عمر زیاته برخه د خپل یوازني ورور د تعلیم لپاره بیله کړې او هڅه کوي چې د خپل ورور راتلونکی روښانه کړي. د اتلس کلنې نوریا او شل کلنې ماسومې پلار کلونه مخکې د ماین په یو چاودنه کې وژل سوی وو. دوی ته اوس د خپلې کورنۍ سرپرستي ور د غاړې ده چې د ترینکوټ ښار په څنډه کې د کرایې په یو خټین زاړه او نړېدلي کور کې اوسېږي. دا نوریا ده چې د خپلې مشرې خور تر څنګ ناسته ده. تور رنګه ټوکرې پر زنګانه ایښي او د ستنې کار پرې کوي. نوریا ازادي راډیو ته وویل چې پر زړه یې د زده کړو ارمانونه نیمګړي پاتې دي چې د کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو له امله یې کورنۍ ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول، خو وایي نه غواړي چې ورور یې بې تعلیمه پاتې سي.
دغه نو موږ د هلک د مکتب خرچه نه لرو، پیسې نه غواړي چې ځي، خو خوراک نه غواړي، جامه نه غواړي، بوټونه نه غواړي. بله پخته یو نیم سر لپې موږ سره رسېږي.
نوریا او ماسومه له هغه افغانو ښځو دي چې نه یوازې د خپل ولایت دودیز د ستنې کارونه ژوندي ساتلي، بلکې له دې طریقه د کورنۍ اقتصاد هم پر مخ وړي. خو کله چې دا ډول هنر یو اقتصادي اړتیا سي، پر ښځو د فشار لامل کېدای سي. ماسومه دې ستونزې ته په اشاره وایي:
پلان مرس د غړوی د غټره د کارونو مشکو دا وره بازار کې خصوره دی. سخت د سن کار نو کوم آسان کې په سختي کې ستر د مدري سره زیات د ستر د سر د سر له دماغي د دغه دی ولې پر ستام دای د سر سره د ماشام بیا د کوڅه کې ساده د دانش کې په دغه کار د لاس سره د کښین د مازګر پر تنه
د سن کارونه د افغان شوز د هنر یو لرغونی بڼه ده. خود دې کارکونکو شوز وای چې خلګو د پخوا غوندې د سن د لاسي کار قدر نه کوي ځکه ماشینی کارونه زیات سوي دي. د معصومی او نوری مور شیرین وای پر ډیرو ستونزو سربیره د خپل لونو په تړاکو لاسونو جوړ سوي لاسي غاړي او پټوان تر ترینکوټ شار اوړي، خو هغه مر غاټه نه راوړي چې څومره یې حق دي.
نو د ستنې کار دی کله یا سم یا خراب یا پر سر درد یا سم وکی نه وکی والا چې وی سم یو دکاندار می ټکه کړی دی والا په ګاند کې 1500 د غشیرنی په پټو کې 200 د غشیرنی په کښنی غاړه کې 100 د غشیرنی ده والا دا بیا زور کوم وره بیا دی ګور یل چې وو تو کې سره صفاکی درونی خلک ته چې خرص ولا په میاش کله خرص کله په تا خرص کله په لاس 15 شپې خرص والا خو دې ته ما پورن ورته کړی والا خو نو د کور ژوند دی خو نه در جامع چارستانه د خوراکیه چارست
زبیولا په ترینکوټ کې د جامو پلورلو دکان لري چې د نورو جامو ترڅنګ لاسي توکي هم د شیرینی په څیر له میرمنو څخه پیری او ورسته پلوري. چې زبیولا له هغه دکاندارانو نه دی چې شیرین اوربندې لاسي توکي پلوري، خو زبیولا د لاسي توکو د قیمتونو د ټیټوالي په اړه ازادي راډیو ته داسې وایي.
لوی لامل یې د کمپیوټري ګنډونه دي، ډېره بې د روزګان لاسي ګنډونه چې دي زموږ ته د هغه پخوانۍ نقشې دي، هغه غټ کارونه بیا کوله کندار ده چې دا زموږ نقشې ویسه زموږ ګنډونه کوس موږ دا کندار ته ویست بیا ډېر وځي، اوس زموږ نقشې بیا هغه نه خوښي، ډېرې میدان نقشې هغه داسې نقشې موږ ته راکوي چې هغه دلته موږ راو چې په سترګو هم نه لیدل کېږي، چې هر چا ته یې ورکوو یو خو اول هغه کوای نیسي.
شیرینه وایي که دولت ورته د نور کار زمینه برابره کړي لکه د چرګانو فارم او یا هم غوا ساتل، نو سمدستي به لوڼې د ستنې له کاره منع کړي، ځکه د دې په وینا چې د هغوی پر روغتیا یې منفي اغېزې کړي دي. د اورزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي دوی په دې ولایت کې د بې سرپرسته میرمنو لپاره د کالین بافۍ او ګلدوزۍ په برخه کې حرفوي زده کړې ورکوي. د یاد ادارې مشر فضل رحیم عقبین ازادي راډیو ته تایید کړی چې په اورزګان کې ډېرې بې سرپرسته میرمنې رسمي او یا هم غیر رسمي کارونه نه لري، خو وایي دوی پلان لري چې نورې حرفې هم خلاصې کړي او دغه راز پر یو داسې پلان کار کوي چې د دغه لاسي صنایعو لپاره له ترینکوټه د باندې یو بازار عمومي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم، ماته ډېره دلچسپه وه. زه چې کله راتلم نو بیا یې دوې هندوانې راته اخیستې وې. ډېره ته یقین وکړه دومره د چتراشو په غونده وای چې په دوو نفره به یا تیارې ته م راجګې کړې.
د هلمند ولایت تاریخ تر کوم رسیږي؟
ډېر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جاش سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پویږي؟
هلمند کې د بست کلا ده، د لشکرګاه، هغه کم یو تمدنی آثار چې دي په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي او ډېر فقها تیر سوي دي.
د جون په شیبو کې د خبرونه یو برخه مو واورېده. هلمند ولایت دا ځانګړې شوی خبرونه د همدې روانې خبرونه په دوهمه نیمه کې مې هېروي.
تاسو لا پیغامونو
هلمن مرکزی زندان څخه زنګ وهلی دي. زموږ په داخل معبد کې د دوه چې ډوډۍ ډېر مشکل لري چې بېچي اومده او دوه مشکل مې دغه دی چې په روغتیایي برخه کې هم ډېر مشکلات لرو. دا به ستاسو ډېر یو لوی مهرباني. زموږ په کوم شان د ملاقات په کې راځي، زموږ هغه شان ګرځول کېږي. نه تیر شو
د ولایت کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ مربوطې ساو څخه د موږ کونړ ولایت د مایبینو تر اوسه پورې د ماش دا تقریبا دویم کال کېږي چې تر اوسه پورې پته نه لګي. تاسو لوړو مقامات او ازادي راډیو احترامانه هیله کوو چې موږ دا شکایت سب کوي لوړو مقامات ته ورسوي. السلام
سلطان د هلمند ولایت درځر پاړې کې چې ما د ازادي راډیو ته دان کې غام پرې دوم. زما د ملي دسترخوان څخه ډېر زړه خوشحاله دی او ملي دسترخوان چې دی، ملي دسترخوان باید په مستحق او غریبانو کورنۍ باندې وویشل شي، نه په ماڼۍ او په تعمیر والا کورنۍ. تعمیر والا او ماڼۍ والا چې دي اوس هم ماش لري اندغه لري. نو زما د ولسمشر څخه دا ځانګړه غوښتنه او دا فلم مې داده چې د دغو سربازانو کورنۍ ته ورته توجیه کړي. دا د شیدانو کورنۍ چې دي دا د خپل پایلمن ولایت کې د مینار په چوک، د لی په چوک، د شش په چوک، په دغه چوکو باندې وینم چې د نړۍ دروازانو کونډې یا کونډې یا منډې پکر ته ولاړ دي. نو دا ډېر یو پرمختګ دی او ښه ملي مستر خان دی. په هیله مې دا ده چې په سمه توګه غریب او خوار او ځپلي خلکو ته ورسیږي. په احترام ازادي راډیو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرخي وو. کور مو ودان پیغامونه ستاسو تلخ پرو د غرض د افغان بسمت سوات لشمیر لاره هم را ته پیغامونه راستوي. کور مو ودان د ازادي رادیو او ری هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوو. د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د اساسي بشري حقوقو خبرونه کې د زده کړې پر حق غږېدلی او د ژوند په شیبو کې خبرونه کې چې ورپسې خبريږي هم هلمند ولایت اندر پیژن خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. اسدالله لودین ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په بغلان او اورزګان ولایتونو کې د نګدې ډیر شو امنیتی او دفاعي ځواکونو د وجل کېدو راپورونه ورکول شوی. په بغلان کې د پولیسو ویاند ویلي چې د پولی خمری په وزیر آباد پوسټه بریټ شوی چې د روغتیاي چارواکو په خبره ډیر لس جسدونه دوی ته روغتون ته ورول شوی. د اورزګان په دهراوت کې هم د جګړې راپورونه شته چې چارواکي پکې د مرجوب لپاره څه نه وایي، خو دغه تل د ولسی جرګې وغړي وایي چې شاوخوا 15 امنیتی ځواکونه پکې وژل شوی دي. افغان حکومت وایي د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی له دوی سره په مشوره پاکستان ته تللی دی. روسي راپورونه وایي چې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ دغه پلاوی څو شپې مخکې اسلام آباد ته ورسید. په افغانستان کې د کورونا د دویمې څپې د زیارونو او ستونزو د کمولو پر لارو چارو خبرې شوې دي. په دې اړه غونډه کې چنن آر کې جوړه شوه. د یونما، یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان استازو افغان دولت ته د برخو کې د مرستو ډاډ ورکړ. د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت یو چارواکي ویلي له اتریش او بلغاریا نه یو لستنه رد شوې پناه غوښتونکي نن سهار کابل ته راورسېدل. په امریکا کې په کورونا د اخته شو کسانو شمیر پرون بیا د ریکارد کچې ته لوړ شو. دا په داسې حال کې ده چې د غلطه څخه باندې سلو روغتونونو خپلو کارکونکو ته د کورونا ضد واکسین پیل کړی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له دیره بهرنیو جنګیالیو وغوښتل چې له دغه هیواده ووزي. د امنیت شورا دا اعلامیه د روسیې ملاتړ هم لري.
ناجیه صفی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټسال د غوره لیگ سیالیو په دوام د کابل صداقت لوبډلې د سرپل باستان لوبډلې ته یو د 1400 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې تیر ورځ د 1400 لوبډلو ترمنځ په دوو ګروپونو کې پیل شوې او 12 ورځې به دوام وکړي. ښاغلی مشعوف زیاته کړه چې د نن ورځې په دویم لوبه کې د کابل ظاهر اسد لوبډله د پنشیر د پیروزی لوبډلې سره لوبه کوي. د نوموړي په وینا د دې لوبو اتل لوبډله به د آسیا د فوټسال جام په سیالیو کې د ګډون چانس ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د پینګ پانګ ملي ټیم ازبکستان ته روان شي. د افغانستان د پینګ پانګ فدراسیون رئیس نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځوانانو نه کسیزه لوبډله به د 12 ورځو لپاره ازبکستان ته ولاړه شي. دغه سفر هدف د دواړو هیوادونو په دوستانه سیالیو او تمریناتي کمپ کې ګډون دی، سو د 2022 میلادي کال آسیې لوبه ته چمتووالی ونیسي. دغه سفر د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې او د ازبکستان د پینګ پانګ فدراسیون په ملاتړ ترسره کیږي. او د کرکټ نړیوالې شورا یو ځل بیا د ټیسټ لوبو درجه بندي خبره کړې ده. د راپورونو له مخې د ټیسټ لوبو د لوبډلو برخه کې استرالیا لومړی، نیوزیلند دویم، هندوستان دریم، انګلستان څلورم، سریلانکا پنځم، سویلي افریقا شپږم، پاکستان اووم، ویسټ انډیز اتم، بنګلاديش نهم او زیمبابوې لسم ځای نیولی. د ټیسټ لوبو په لسو غوره لوبغاړو او لوبډلو کې د افغان لوبډلې او لوبغاړو نومونه نشته. افغان لوبډلې ډېر وخت کېږي چې ټیسټ لوبې نه دي کړي. لومړی ټیسټ لوبه کې له هندوستان په 2018 کال کې ماتې خوړلې وه. ورپسې له ایرلند څخه ټیسټ لوبه وګټله، بیا له بنګلاديش څخه یې هم یوازینی ټیسټ لوبه وګټله. د دې وروسته یې له ویسټ انډیز څخه په ټیسټ لوبه کې ماته وخوړه. خو په دې درجه بندۍ کې میاشت وروسته یو ځل بیا بدلون راشي.
اساسی او بشری حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد بشری حقوقو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو کا په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږي.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړی. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی، او د دې بنسټ د پاره زب خپل د خبرې په یو متبرک حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کی ولاو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و، او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، ملی